په دې خبري ټولګه کې د دوه د غونډې درې مورات د ملګرو ملتونو استازو د مدن ټولنې د فعالانو سره کتلي. د غونډې قربانو وایي چې افغانستان کې وستونزه د ټول شموله حکومت نشتون دی. د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې. د امریکا حکومت وایي چې د بایدن د سولې پلان پر خپل ځای دی او حماس دې باید وړاندیزونه ومني. او د پښتو ژبې سره د بهرنیانو علاقه. فرانسه کې میشت یو سوډانه ځان افغان بولی. د وایي چې د پښتو سره زیاته علاقه لري.
السلام علیکم. خراغلاست نن سه شنبه د جولای دویمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې به زما همکار ایوب خاورین د امریکا د ټاکنو او د ډونالډ ټرمپ په اړه د محکمې د یو حکم جزئیات شریک کړي. او د پروګرام میلمه مو د سیاسي چارو شنونکی نجیب الله آزاد دی چې د دوهې د جنوبي غونډې په اړه به ورسره بحث وکړو. له دواړو څخه مننه کوم. ملګری ملتونه وایي د دوهې په دریمه مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پیل کېدل د نړۍ د هیوادونو د ځانګړو استازو اساسي او لومړۍ درجه غوښتنه وه. په یوې جانبي غونډه کې ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو د بشري او د ښځو د حقونو د یو شمېر افغانو فعالانو سره کتلي دي. ځینو نورو مېرمنو په دې غونډه کې د برخه اخیستلو نه ډډه کړې ده.
د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د فعالانو سره د ملګرو ملتونو په قربتوب افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه د دوهې درېمې غونډې څخه یو ورځ وروسته جوړه شوه. خو په درېمې مشورتي غونډه کې د ښځو او د مدني ټولنې د استازو د نه ګډون د پریکړې په خبرګون کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو له غونډې سره پریکون اعلان کړي او د نه ګډون پریکړې کړې ده.
تر ټولو خوښینونکې موضوع چې واقعا د درک ور دی د میرمنو او د بشري حقوقو د نقض مسله ده. نو پامدي خاطر باندې ډیر شمیر ز ویلې سم چې تر 15% هغه شبکې چې د بشري حقوقو ملاتړ کوونکې دي دوی بایکاټ اعلان کړ او حتی کمپاینونه وشول. په نړیواله سطحه باندې تظاهرات وشو، ګرد همایانې وشولې چې د دین غونډې سره باید بایکاټ وکي. دا ای دلیل و او دوهم دلیل دا و چې سازمان ملل متحد هغه مسولیت چې خپل د منډیټ مطابق باید ادا کړی وای د افغان میرمنو په برخه کې، هغه متاسفانه چې په دې برخه کې دوی ناکام شول.
په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستاله روزمیر دی کارلو د بشري او ښځو د حقوقو فعالانو سره په غونډه کې د زینو فعالان د نګړون په پریکړه باندې خواشنی خودلی ده.
زه د هغوی پریکړې ته درناوی لرم. فکر کوم دا د ګډون یا نګړون پریکړه ده. زه متاسف یم چې هغوی په دلته نه وي، که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم، خو زما معلومات دي چې مونږ یو شمېر ډیر عالی خلک په لست کې درلودل چې راشي.
حبیبه سرابی، زبیده اکبر او نبیله مصلح هغه درې خزینه فعالان دي چې د دوهې په غونډه کې بل نه رد کړي او ګډون نه دی کړی. د دوه هیډریم مشورتي غونډه کې د طالبانو پلاوی د ملګرو ملتونو له استازو او د بیلابیلو هیوادونو ځانګړو استازو سره پراخ بحثونه وکړل. د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیر دی کارلو وایي د دوه هیډریم غونډه کې په افغانستان کې د نجونو زده کړې د ځانګړو استازو اساسي او لومړی درجه غوښتنه وه.
څه چې زه تاسو ته ویلی شم هغه دا دی چې د نجونو د زده کړو مسأله په وار وار راپورته شوه. فکر کوم دا د نړیوالو د ځانګړو استازو لومړۍ درجه اندېښنه او غوښتنه وه. دا مسأله موږ په جدي توګه مطرح کړه او په اړه یې بحث وشو. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې پرمختګ ووینو.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې په غونډه کې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د نجونو او ښځو بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری په ټولنه کې د افغانو ښځو پر وړاندې ټینګار کړی دی.
د دوهې درېمې غونډې کې د اقتصاد په اړه یو بحث کې ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری دا روښانه کړي د هیواد اقتصاد به وده ونه کړي، په داسې حال کې چې د افغانستان د نیمو وګړو حقونو ته درناوی نه کیږي. دا ټولو ته جوته ده چې د طالبانو د پالیسیو لکبل افغانستان د اقتصاد د ناخالص کورنی تولید په برخه کې هر کال یو میلیارد ډالر لاس ورکوي.
ملګرو ملتونو دوهې دریم مشورتي غونډه کې طالبانو اساس سره په سیاسي او اصول پروسو کې د خزو منادر غډون یو اساسي لارښود بلل دي، خو طالبانو بیا د خزو حقونه یو کورنۍ مسأله بلل ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د دوهې د جنوبي غونډې په اړه د سیاسي چارو د شننونکي نجیب الله آزاد سره خبرې کوم چې د همداوس په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوې ده. آزاد صاحب سلامونه، په خیر راغلئ. اساسي او مهمه پوښتنه په سر کې ده چې ولې باید جلا غونډې جوړې شي؟ د جمهوریت په دوره کې هم په دوحه کې چې کله د جمهوریت استازي او د طالبان استازي حضور درلود، نو دلته د دوی سره جلا جلا غونډې کېدلې او تر اخره پورې هم نتیجه ورنه کړله. اوس هم د غدري غونډو ته چې تاسو د ملګرو ملتونو وګورئ، په یو ډول باندې د غادرسونو سره ویشل شوي دي. یا واحد ادرس نشته چې د افغانستان په مسلې باندې په بحث شي. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟ بله بله بله، مهرباني.
کې خورا به خوند او به خوندې په دې معنی چې هغه پریکړه چې د کړې دي یا هغه پریکړه چې طرفانو ترمنځ د په منځګړیتوب سوي دي، د پلیکول د پاره نافذه قوه نه و. دوم بحث دا چې نه یوازې ملګری ملتونو لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان په مسایلو کې مستقیما متحده ایالاتونو د افغانستان مسایلو کې غونډې جوړې کړې وي، قربتوب کړې وي، په منځني ختیځ کې، منځني اسیا کې غونډې سوي، روسیې د غونډې کړې وي، تل طرفان نه سره مخامخ سوي. یو تر ټولو لوی لامل دا دی چې د نن په افغانستان کې خو طرفان کې غفاف د افغانستان جمهوریت ریاست جمهوریت دولت او طالبان او کنن طالبان دی او نور مخالفین دي، هغه خپل اختلافات لري. لکن د نړیوال سټیج باندې د دې ترمنس مخامخ ناست د پاره هیڅ ډول زمينه ځکه نه د مسایده چې بلې خوا ته، یعنی د طالبانو پرته بل خوا چې دا نور ټول افغانان چې دي هغه هم په یو دریز نه دي، ټوټو ټوټو سره ویشل سوي دي. او په پټیر وړو وړو لابیانو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سره د خبرې کوي. او دوم دریم بحث دا دی چې طالبان او خپل دریز باندې ډیر سخت ولاړ دي، هغه دریز چې هغه د ټولو بشري حقوقو نقص دی. نو زه فکر کوم چې ملګری ملتونو دا پریکړه به ځکه کړې وي چې تر دې وړاندې چې دوی ناسي وسولې په کې طالبان وو، د افغانستان د نور اقشارو سره ناسي وسولې، دا ځلې طالبان سره کېږي. دې به دا هڅه کوي چې داسې ولاره هواره کې چې راتلونکي ناسو کې
تاسو پوهیږئ چې د طالبانو سره د غونډې اجنډا دا و چې په تجارت او اقتصادي مسایل او همدارنګه د نشه یي توکو سره د مبارزې په لارو چارو باندې خبرې وشي. نو اجنډا ډیره واضح او دلته په بل تاخ کې د مدني ټولنې فعالان کې نه ولیدل ملګرو ملتونو. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې د دغو میرمنو سره په چی باندې بحث شو؟
کله چې طالبانو سره د نړیوال سټیج باندې د خبرو بحث راپورته کیږي، هغه کې ایجنډا ډیره مشخصه مې، مثلا په اقتصادي برخه کې هغه د طالبانو غوښتنې وی ټولې چې په اقتصادي برخه کې د افغانستان سره مرسته وشي، د افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه چې لګیدلي هغه لري شي، او د مخدره توکو باندې بحثونه وو. ایجنډا که هر څومره واضح هم وي، په دغه سي نړیوال سټیج باندې د افغانستان د لپاره بحث کول طبي خبره ده چې ټول هغه نور اقشار چې هغه د طالبانو سره خپل مخالفت لري د افغانستان په مسایلو کې ځان دخیل بولي، هغه هم انتقاد کوي، هم هغه بایکاټ کوي، هم د خبرو هلې ځلې کوي. ملګری ملتونو دا ویره لرله ځکه چې په دې غونډه کې طالبانو شرایط منل سي، وړاندې تر دې چې غونډه پیل شي طالبانو شرایط دا و چې میرمنې به ګډون نه کوي، د میرمنو په زده کړو به بحث نه کیږي، د میرمنو په کار باندې به بحث نه کیږي، په ټول شمول حکومت به بحث نه کیږي.
د روزمیری ډی کارلو خبره خدا و چې د طالبانو سره هم د نجونو په تعلیم باندې خبرې وشوي، هم په نورو اړوندو مسایلو باندې وې. دې مسایل ته اشاره وکړه. نو په یو صورت کې د طالبانو سره په دغه مهم موضوعګانو باندې خبرې شي، دا چې نه رسې نسکیږي، دا چې په کوم شدت ورته ویل شوی دی په دې اړه غنښته. اما وخت کم دی، اجازه راکړئ چې بل پوښتنه ته راشم. هغه دا چې دلته د مدني ټولنې د فعالانو برخه اخیستلو مسله هم ده. مثلا ځینو میرمنو په دې کې د برخه اخیستلو نه ډډه کړې ده. یو شمېر میرمنې د کابل نه وي راغلي وي، او یو شمېر نورو هم دلته د اروپا نه یا د امریکا او د نورو هیوادونو څخه تللي وي. دغه مېرمنې د افغانستان د مېرمنو او دنجونو څون استازي توپ کولای شي.
په دې باندې په خو هم ډېر انتقادات و، نن هم دي ځینې هغه مېرمنې چې د مېرمنو د حقونو د فعالینو ادعا کوي هغه په مستقیم ډول او ډېر ښکاره د خاصو سیاسي حرکتونو یا احزابو نمایندګي کوي او هغه مشخصه ایجنډا لري، لکه مېرمن سورابي چې هغه د یو خاص ډلې نمایندګي کوي، د مېرمنو نمایندګي نه کوي، د سیاسي ګوند نمایندګي کوي. نو دغه مېرمنې چې په خو هم په ځینو غونډو کې په اروپا کې په دوحه کې د ښځو د استازیتوب ادعا کړه، د پیغمبر په خوا هم انتقادونه و، نن هم انتقادونه سته، لکن په ټوله کې یو قشر دی په غسر په سیاسي لحاظ په فکری لحاظ څوک اختلافات هم ولري هغه په خپل ځای، لکن دا کولای شي چې تر بریده پورې د طالب مخالف د قشر نمائندګي وکړي، هغه مېرمنی وي هغه غیر طالب نارینه وي، په ټوله کې هر هغه څوک چې د طالب پرته د افغانستان په مسایلو کې یو نه یو ډول دخیل دی د غډون لازم دی په دغه مسایلو کې. خو په ټوله کې ویلی شو چې دغه مېرمنی چې څومره انتقادات په تیرو دوه نیمو کلو کې کتل سوي دي، دا نه دي توانېدلې چې د افغانستان د حداقل د 45% مېرمنو نمائندګي وکړي، څومره چې په اروپا او په منځني ختیځ او په منځني آسیا کې د دې په وړاندې انتقادونه لیدل سوي دي، په ټوله کې هغه نمائندګي نه ده کړې.
نجیب الازاد ډېر ډېر زیات هم مننه چې په دې خبرونه کې مبارخه واخستل، خوشاله اوسئ. دوستانو د دې خبرونه په لړ کې د هغه سوډانی وګړي په اړه یو جالب راپور لرو چې وايي افغانستان سره مینه لري او پښتو ژبه یې خوښيږي. اما اوس یو لنډه دمه. بیا مخره غلاست روزو نړیوالو مسایلو ته، د امریکا پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ باندې د تیرو انتخاباتو په نتایجو د لاسوهنې د هڅو په یو قضیه کې ستره محکمه د دوشنبه په ورځ حکم کړی چې پخوانی ولسمشران له قضایي مسؤلیت برخمندي. ولسمشر بایدن دا پریکړه غندلې ده، اما ډانلډ ټرمپ دا کار د اساسي قانون برای بلل ده. د دې نوې پرمختګ په اړه نور معلومات د ایوب خاورین څخه اخلم چې د کانګرس باندې لمخې نه پروګرام سره ملګری شوی د خاورین صاحب. د سترې محکمې دغه پریکړه بلکسنورم واضح کوي چې په ډانلډ ټرمپ څو تورو او محکمې ولې مسؤلیت یا خوندیتوب ورکړی ده. لبل خو ولسمشر بایدن دا یو خوښونکې پریکړه بللې ده، فکر کوي چې دا د روانو ټاکنو سره څه تړاو لري؟
خدیر مننه دوست صاحب، د پښتني اصلا دوه بیلی پښتني دي، لومړی او د ستاسو سریزه ولوسته زه متوجه شوم چې باید لیکل نور وضاحت وسی. نه یوازې پخوانی ولسمشران، ستره محکمه وايي د ولسمشری په دوران کې، یعنی هر څوک چې ولسمشری کې هغه اوسنۍ ولسمشری کې پخوانی ولسمشری دولتي یا رسمي دندي د رسمي کړنو مسؤلیت لري او معافیت لري، په هغه څوک نشي محاکمه کېدلی. پولیس مشر ټرمپ باندې د غستري محکمې پریکړه چې د دریو په مقابل کې شپږو قاضیانو د پریکړه کړې ده چې ولس مشر ټرمپ باندې هغه دوسیه یا هغه داوا چې د تیرو انتخاباتو په ټاکنو کې د پایلو د بدلولو هڅه کړې و بې مورد به وبلله، او ویل چې دا د هغه کړنی دولتي وي خو شخصي د کوم اعمال کړی وي فغې باندې دی. په ابتدايه محکمو کې په خپل ایالتونو کې هر چرته چې په دعوه ده الته دی وشي، اما دا غنه نو دا پریکړه ډیر لوی پریکړه د امریکا په تاریخ کې چې خبرګونونه یې پراخ دي او تاثیرات به یې وګ مهال کې په امریکا محسوس.
دا خو د ولسمشر د خوندیتوب مسله ده، په جرمی مسایلو کې بیا محکمه څه حکم کړی ده؟ یو دغه پښتنه، دویم پښتنه ده چې ولسمشر بایدن خو دا یو خوشنون کې پریکړه بللې ده، فکر کوي چې دا د روانو ټاکنو سره مستقیم یا غیر مستقیم تړاو لري؟
که یو شی لدغه پریکړې نه دا واضح شول چې ولسمشر بایدن هم دې ته اشاره وکړه چې اقلا تر ولسمشری تر انتخاباتو مخکې چې په نوومبر کې تر نوومبر پوري دغه د ولسمشر ترامپ د محاکمه کېدو امکان په نشته، تقریبا نشته، تقریبا نشته، ول په دومره موده کې بیرته لسره د ستر محکمې ته د دغه ډول یو پریکړه رسیدل اصلا هیڅ امکان نه لري. ولسمشر او ستر محکمې دا پریکړه وکړه چې په دغه مورد کې د رایو د بدلولو او یا په تاثیر گزار کېدلو موضوع د جرمی نه ده. البته مسؤلیت لري ولسمشر خوانی ولسمشر ترامپ په دغه مورد کې نور مسائل به هم روان وي. هغه ولسمشر ترامپ باندې خود څکم شاوغه څلويخت قضیه یا دوسی دي هغه به هم روان وي. خود دې امکان نشته چې در ولسمشر تر انتخاباتو مخکې وزي. غبرګون د ولسمشر ترامپ ډیر بریایل منزل لیده د دیموکراسي او د امریکا د اساسي قانون یو ستر بریا بل لیده. او ولسمشر بایدن بیا د یو خوشنون کې پریکړه بل لیده چې ولسمشر د هر یو ولسمشر په شمول د ولسمشر ترامپ ک بیا ولسمشر شو د هر ډول کار کولو اجازه ورکړل شو. او روچ څوای ولسمشر ترامپ بایدن
د امریکا ولس مستحق دی چې مخکې تر انتخاباتو د محکمې پریکړه وکړي. تر دې وړاندې چې انتخاباتو شي ولس د حق لري چې پوه شي د جنوري په شپږمه څه شوي وو. خو د نن ورځې د پریکړې له امله د دې کار امکان ډیر کم شو. دا پریکړه د ولس په حق کې ستره جفا ده.
خاورین صاحب ډیر زیاته مننه کوم له معلوماتونه. د خبر جزئیات د امریکا غک په ویب پاڼه کې هم موندل کېدای شي. د سویلی کارولینا پخوانی والی او په ملګرو ملتونو کې پخوانی سفیر نیکی هیلی د سږ کال د ولسمشرۍ ټاکنو له سیالۍ څخه تر وتلو وروسته هم د جمهوري غوښتونکو د رایو د ګټلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا غک خبریاله دورا مکور په خپل راپور کې دې ته کتنه کړې چې د میرمن هیلی ملاتړي په څه ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په بریالي کېدو کې اغیز لرلی شي.
د ولس مشرۍ لپاره د خپل کمپاین له زندولو نږدې درې میاشتې وروسته په ملګرو ملتونو کې پخوانی سفیری نیکی هیلی اعلان وکړو چې هغه به د نومبر په میاشت کې پخوانی ولس مشر ډونالد ټرمپ ته رای ورکړي.
بایدن یو ناورینو نو زه به ټرمپ ته رای ورکوم.
خو ملاتړي حتمی نه ګڼي چې د هغې په مشرۍ مخکې لاړ شي.
زه خوشحاله شوم چې نیکی په سیالۍ کې د پاتې کېدو لپاره کافي رایې ترلاسه نه کړې. په هر صورت زه د ولسمشر ټرمپ مینوال نه یم. زه د جمهوري غوښتونکو ګوند په اړه ډېره اندېښمنه یم.
زه واقعا د ټرمپ او بایدن ترمنځ ټاکنو کې بل کوم انتخاب نه وینم. زه واقعا نه غواړم په راتلونکي کال کې په سپینه ماڼۍ کې له دوی څخه یو هم وګورم.
تاسو پوهیږئ زه له دواړو نه خوښه نه یم. زما مطلب دا دی چې ما د ټرمپ ملاتړ کړی او کېدای شي بیا هم د هغه ملاتړ وسم.
هلی د اریزونا، جورجیا، میشیګن، شمالي کیرولاینا، نیواډا او ویسکانسن په شمول هغه ایالتونو کې چې څوک کې هم ګټلی شي هلته لوی شمېر رایې ګټلی دي.
تاسو د نیکی هیلی په لور ډېر لوړ پوړي ښه تعلیم یافته جمهوري غوښتونکي رایه ورکوونکي لیدلي او زه فکر کوم چې په دې کې ځینې آزاد رایه ورکوونکي هم شامل دي. زه وینم چې په تو کې ځینې په عمومي ټاکنو کې د رایه ورکوونکو په توګه بدل شوي دي.
د بایدن کمپاین په فعاله توګه د هیلی ملاتړ کوونکو د پام جلبولو لپاره داسې انتخاباتي اعلانونه خپروي چې ښایي ټرمپ کې میرمن هیلی غندي او بدرد ورته وایي. ټرمپ خپل اداره کې هیلی د ملګرو ملتونو لپاره سفیر ټاکلې وه. دا د ټرمپ ضد جمهوري غوښتونکو د راجلبولو لپاره د بایدن د پراخه ستراتیژي برخه ده.
تر دې دمه د ټرمپ ستونزه د هیلی ملاتړو کې ځان ته د رایو خپلول دي. زه نه پوهیږم چې تاسو به دې ته د جمهوري غوښتونکو رایه وایست یا نه، مګر هغه باید د هیلی رایو لوی اکثریت ترلاسه کړي.
د ټرمپ د کمپاین لخوا تر اوسه د هغه رای ورکوونکو د راجبولو لپاره کوم داسې ثابت نه لیدل کیږي چې په مقدماتي ټاکنو کې جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو پکې میرمن هیلی ته رای ورکړې وه. حتی اوس د اوګه په اوګه سیالۍ وخت کې ممکن دا ډول ملاتړي رای ورکوونکي د ټاکنو په ورځ د لوی بدلون سبب شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
په نورو لنډو خبرونو کې ټاکل شوې چې سبا د چهارشنبه په ورځ د شانګهای سازمان د وړو هیوادونو مشران په قزاقستان کې غونډه وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د سه‌شنبه په ورځ قزاقستان ته رسیدلی دی. د شانګهای سازمان په 2020 کال کې د چین او روسیې په نوښت رامنځته شو څو په مرکزي آسیا او سیمه کې پر امنیتي مسایلو تمرکز وکړي. ایران، هند، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د سازمان غړیتوب لري. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر په جلا غونډه کې د قزاقستان د ولسمشر سره په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. همدارنګه دا به د قزاقستان د سفر نه وروسته تاجکستان ته سفر وکړي. چارواکی وایي چې د هند په شمال اتر پردیش کې د یو لړ مذهبي مراسمو پر مهال څه ناڅه 20 کسان تر پولندې شوي او مړه شوي دي. پیښه د هند مرکز نیو ډیلی نه 125 کیلومتره لرې د هتراس په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. یوې سیمه ییزې رسنۍ ویلي چې د زیاتو خلکو د مرګ ژوبلې ویره شته. د هتراس ولسوالۍ د روغتیایي مرکز مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په قربانیانو کې 15 ښځې او 2 سړیان شامل دي. امریکا کې د توپانونو د ملي معلوماتي مرکز وایي چې د بریل پنون توپان د کاریبین د سویل ختیځ سیمونو مخ په تیرېدو ده. دغه توپانونه ورښتونه د کاناډا په سیراکو ټاپو کې ځمکه خوېدنه رامنځته کړې ده. د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو ځپل شویو سیمو کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. د بریل توپان د سن وینسنت په ټاپو کې یوه کښتۍ ډوبه کړې او بله وچې ته ټیل وهلې. اټکل شوی چې دغه طوفان شدت به د کاریبین په سمندر کې راکم شي او د جمیکا او مکسیکو په لوري به حرکت وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د اسرائیل او حماس د شخړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن وړاندیز لا هم پر ځای دی او له حماس یې وغوښتل چې دغه وړاندیز ومني. بلنکن د غزې د بیا رغونې او په سیمه کې د امنیتي تشدد مخنیوي لپاره د جګړې وروسته پلانونه مهم ګڼلي دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غاګ د خبريالې ورنوکا د ریپورت پښتو ژباړې ته.
په داسې حال کې چې لا هم اسرایلی پوځیان په غزه کې د حماس وسلوالو پسې ګرځي، د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي چې د حماس پوځي توان تقریبا لمنځه تللی دی.
موږ د حماس د وسلوالو ترهګرو د لمنځه وړلو مرحلې ته د رسیدو په حال کې یو او هغه سي پاتې دي پر هغه به بریدونو ته دوام ورکړو.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د واشنگتن په بروکینز انسټیټیوټ کې په یو مرکه کې د حماس پر مشرتابه غږ کړی چې د سولې مرحله وار وړاندیز ومني چې لا هم پر ځای دی.
زه فکر کوم د ولسمشر بایدن وړاندیز د عملي کېدو وړ دی او دا به تر ټولو ښه او په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او تاوتریخوالي د ختمولو تر ټولو چټکه لار وي. له دې سره به پراخې مرستې شی او د امریکایي یرغمل شویو په ګډون به ټول یرغمل کسان بیرته خپل کورونو ته ستنه شي.
په داسې حال کې چې بلینکن خبرې کولې، د بروکینګز انسټیټیوټ بهر د راټول شویو لرین کوونکو غږونه هم اوریدل کېدل. بلینکن هغه ته په نه پاملرنې سره ټینګار وکړ چې د اسرائیل او حماس جګړه په غزه کې د یوې تشې سره پایته نه رسیږي.
جګړه به په داسې طریقه پایته رسیږي چې ډاډه شو چې د غزې د حکومت ولی او امنیت لپاره روښانه همغږي او د لاسته راوړنو وړ پلانونه ولرو. د خلکو سره د دوی د ژوند په بیا جوړولو کې مرسته کول پیل کړو چې ډیر تباه شوي او ویجاړ شوي دي.
یو له هغه فلسطینیانو څخه چې ژوند په بنسټیز ډول بدل شوی او حساب غواړي د الشفا روختون ډاکټر محمد ابو سلمیا ده. نو موړی د نومبر لمیاشتې راهیسې د اسرایل په بند کې وو او د دوشنبه په سهار خوشی شو.
تعرضنا لتعذيب شديد وتم كسر اصبع الابهام حتى
موږ له سختو شکنجو سره مخ شو. زما وړه ګوته یې ماته کړه. په سر مې څو څو ځله ګزارونه وشول، څو څو ځله وینې ترې وبهېدې. د اسرایلو په زندانونو کې نږدې هر ورځ شکنجه کېدم.
د اسرائیلو زندان مسؤلینو واشنگتن پوسټ ویلي چې د شکنجې له ادعاو نه دی خبر. دوی وایي بندیان حق لري شکایتونه ثبت کړي چې په بشپړه توګه وڅېړل شي. ابو سلمیا د شاوخوا 50 فلسطینیانو سره یو ځای خوشی شوی چې د درملنې لپاره غزې ته تللی. د ویرونیکا ریپورت پښتو ژباړه، احسان لار یو ځای امریکا غک.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو. فرانسه کې میشت یو سوډانای وګړی له افغانستان او پښتو ژبې سره سخته مینه او علاقه لري. د ځان افغان غنی او ګڼ اروپا میشت افغانان هم د کلیوال او تور افغان په نومونو یادوي. هلې اسد پری ریپورت لري.
مدرور وای څوک ماته ماما وای څوک ماته توري وای او یعنی دا نومونه ډېر دي. څوک ماته اسماعیل وای
نن د شسته موسم شسته باران وریږي او باران سره یو ویلې شي چای
تور افغان او کلیواله بولی. اسماعیل ابوبکر کلون وړاندې له سودان څخه فرانسې ته کډوال شوې ده چې دلته افغانانو سره په ګډ اوسېدو نه یوازې پښتو ژبه زده کړي بلکې د افغانستان له رنگونو او کلچر سره دومره ګډ شوی چې خپل هم ځان افغان بولی.
هر کله چې موږ ته زموږ ضرورې او تور افغانې مامو کته زموږ ضرورې ته زموږ جوه اسپین افغانې او زو غیر مرکان ماتو کنس من تزم شربانه ما او کنه زو غیر زو غواله ما کشکس افغانه ملک هاوس ما بنه افغان او کلتور باندې ارشه ما ته برابر ده څنګه ما کنه زو افغانه ما او الکان مینه ما تر کله ده دغه سکان زو غیر ما کنه شی ویار باندې وای ما زو افغانه ما.
اسماعیل افغانستان سره مینې د پښتو ژبې زده کړې او د افغاني لباس اغوستلو په فرانسا او اروپا کې د میشتو افغانانو ترمن ډیر مشهور کړي دي او په فرانسې کې له ټولنیزو مجلسونو سربیره په کلتوري پروګرامونو او د خوخي او په ګڼو مراسمو کې د افغانانو د کاله ملموي.
کله کله ذکرب کې ما وقاته لکان شک د اسماعیل زواوره ما جواب نه ورکوم به لکه روس ته جواب ورکوم او اسماعیل باندې ښکار هغه کله کله اسماعیل نه دی راځي زموږ په تاو شره تاو شه ماته ګوره زموږ ګوره ماته ګوره ماته ګوره او بیا کله واره څنګه وو جواب راکای بیا شک کوم ته اسماعیل باندې ښکار ماته باندې تورې انا ستاسو مخونه ده یو زی ما مه مشو کنه ستاسو افغانانو مخونه ملګری یو زی یو رقم دی نه باندې میږي.
اسماعیل ابوبکر چې په شاوخوا دریو کلونو کې پښتو ژبه زده کړې وای په لومړیو کې د یاد ژبې زده کړه ورته ډیره سخته وه خو د وخت په تیریدو اوس له نور افغان کډوالو سره په پښتو ژبه د ترجمانۍ مرسته کوي.
اول هر انسان کې کنه نور وای کنه نور ژبه زده کیږي کنه ستونزه راځي سخت به راځي باید کچې وخی کنه سخت دی ما زده کیږي او ډیر سخت ما وس ډیر خوشاله یعنی وس ما انسان کله وس تلیفون باندې حقیقه من دواره سره تشیرتي زک پلان کې خواته من تشیرتي کم زي کې دلته يم يعني وس معلومات مکمل تلیفون باندې پختو باندې ورکوم هیڅ مشکل نشته او کله کله دواره ما زنګ وای سوشلانت زي يعني دلته ترجمه کوم يعني ورونه دي اگر دکتر تزي هیڅ مشکل زو او دکتر سره خبر کوم هیڅ مشکل نه دکتر فکر نه دکتر فکر نه کې زه توريو
ملګری زه ډیر خپه یم خوشاله راغلی یم زه خپه یم زما افغانستان د تبلیغ د راشه راکړک افغانستان.
اسماعیل سمو د وړاندې افغانستان ته تللی و چې د افغانانو د ملمه پالن یو مینی غنی کیسې لزان سره لري او تصمیم لري چې په نګدي وختونو کې بیا افغانستان ته ولاړ شي.
ما جواز د کړې د مو کنه افغانانو د تماس سره خدي سمو ګورم کوشش کوم افغانستان د زما افغانستان ګورم د افغانستان ته تللی کنه بیا بد د الته اسلام غنان الته یعنی ما وکنا غنان یعنی فکر کوم فرانسوی کی جون کوي ته سي یعنی موږ سره خارجي باندې نه کینا بیا ولته د افغانستان د بیا دلته د خارجانه افغانستان د ډیر مزات شوی افغانان سره الته اسلام غنان سره.
اسماعیل ابوبکر په ټولنیزو رسنیو کې پر پښتو ژبه غنی تفریح او پر ټولنیزو موضوعاتو ویډیو غانی جوړوي چې ګن افغان مینوال او څارون کلری هلی اسد د امریکا غ فرانسې.
اسماعیل اسد پښتو ډیره خز د کړې ده د لا بریلې توبونو په هیلیو او دا خبرونه هم همدلته پایترس په سوشيبو کې د نن ورځې د خبرونه ویډیوګانې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي او کواړي چې په رادیو خبرونه کې مونږ سره برخه واخلي له اوس نه نیم ساعت وروسته د امریکا غاک د آشنا پر رادیو کې زموږ خبرونه ده.